پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو رسنیو ته د طالبانو د هغه خبرداری پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي رسنۍ باید د دوی پر ضد اعلانونه خپاره نه کړي او په نړیوالو مسایلو کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف د ایران پر ضد د یوه نړیوال ائتلاف جوړول دي. السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخې نیولی چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران پر وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخې نیولی چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان احمد بشارت ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار وختي د دغو لرغونو مجسمو د ساتنې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې امنیتي ځواکونو یې ډېر ژر مخه ونیوله. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې په تعقیب پسې دي. د شمرق لرغونو مجسمو کې چې په یوه غره کې کښل شوي انسان، فیل، آس، ښامار او یوه ونه ښکاري. دغه مجسمې چې شاوخوا څلوېښت کاله مخکې کشف شوي، ځینې یې د نامعلومو کسانو لخوا تخریب شوي دي. دغه لرغونې مجسمې د پلخمري په تر ټولو امن سیمې کې دي چې له دې مخکې پرې امنیتي پوستې حمله نه ده شوې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 2,00,000 زیات رستنه شوي او بې ځایه شوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویاند رضا باهر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د رستنه شوو او بې ځایه شوو شمېر نږدې 5,000,000 ته رسیده.
تنها 271,000 نفر در فضای باز یا در خیمه ها زندگی
می‌کنند. یوازې 2,01,000 راستانه شوی و بیزه شوی په خلاص فضای هم خیمو که جون کوي. د جون شرایط سخت دي، خو نور راستانه شوی و بیزه شوی په هیواد کې دیننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو چارو وزارت محسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر شوی دی. غلی باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د ده په خبره د دې سروې له مخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,025,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده لاملونه ګڼل کېږي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو شوي دي.
ټیم هم انشاءالله آمادګي کامل دره، کوشش میکنم انشاءالله یک بازی
زموږ ټیم هم انشاءالله بشپل چمتووالی لري. کوشش کوي او مثبت سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نشو کولای، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 40 منډو په توپیر وګټله. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران پر وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. مایک پومپیو پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته سفر پیلو. دغه هیوادونه په فارس خلیج کې د امریکا دوه سنی عرب متحدان دي. پومپیو په واشنگټن کې د خپل سفر تر پیلېدو مخکې خبرلانو ته وویل موږ بل دوی سره پر دې خبرې کوو چې څنګه یقیني کولای شو څو ټول په ستراتیژیک لحاظ هم غږی وو او څنګه کولای شو یو نړیوال ائتلاف جوړ کړو. داسې ائتلاف چې نه یوازې د خلیج په هیوادونو بلکې په آسیا او اروپا کې هم د نړۍ په سطح د تروریزم د تر ټولو لوی ملاتړي ایران پر ضد فشار ته چمتووالی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبره تکرار کړه چې ویلي دی واشنگتن له تهران سره له قید او شرط پرته مذاکرو ته چمتو دی څو د دواړو رقیبانو ترمنځ ولاړ شوی کړکېچ کم شي. دا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې امریکا تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووتل او پر تهران بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. دغه ائتلاف چې د دغو یاغیانو په وړاندې جنګیږي وایي په پیښه کې یو کس وژل شوی او یو نور ټپیان شوي دي. د حوثي یاغیانو یو ویان پرون وویل چې د دوی وسله والو د سعودي عربستان په جنوب کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ابها او جازان هوایي ډګرونه په نښه کړي وو، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر جازان هوایي ډګر د حملې خبر نه دی تایید کړی. دغه ائتلاف وایي پر ابها هوایي ډګر چې د یمن سرحد ته نږدې پروت دی په حمله کې یو تن چې په عربستان کې میشت سوریه وګړی و وژل شوی او یوویشت تنه نور چې ملکیان دي ټپیان شوي دي. د روان میلادي میاشتې په پیل کې هم د حوثي یاغیانو د هغې مزایل په چاودنه کې چې ابها هوایي ډګر یې په نښه کړی و شپږویشت کسان ټپیان شوي وو. او د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استنبول کنټرول له لاسه ورکړ چې په دې ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل. نهایي نتیجې ښیي چې په پرونیو بیا ځلي انتخاباتو کې چې په دقت څارل کېدل د خلکو د جمهوریت غوښتونکي سیکولر ګوند کاندید اکرم امام اوغلو په سلو کې 450 رایې ګټلې دي. د واکمن ګوند کاندید پخواني صدر اعظم بنیالی یلدرم په دغو انتخاباتو کې خپله ماته ومنله.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبانو هغه رسنیو ته خبردارۍ ورکړی چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع ټولنو او حکومت نن په دې اړه غبرګون وښود.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف درلودلي دي، ولې رسنیو خپله میړانه ښودلې ده او د بیان ازادي د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلي.
په پام کې ده چې ولسي جرګه نن بیا غونډه وکړي، خو آیا خپله زړه لانجه به حل کړی شي؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپله اوومه لوبه له بنګلادیش سره کوي. په نړیوال مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا هدف په خلیج کې د ایران پر ضد د نړیوال ائتلاف جوړول دي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر ارزو.
په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو نن د طالبانو د هغه خبرداري په اړه غبرګون وښود چې د تجارتي اعلانونو په ضد د دې ډلې پر ضد د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي او طالبانو ویلي چې دا رسنۍ ښایي په نښه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې نای د طالبانو د دې خبرداري په اړه څه وایي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او د دوی غبرګون څه دی؟
تکل صاحب کله چې وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه رسنوي ته چې د دوی په وینا د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد څرګندونې کوي یا تبلیغات کوي، د افغانستان حکومت همدارنګه د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو غبرګون، خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د رسنوي په وړاندې طالبانو ګواښ ته مخنیوي لپاره له رسنوي سره څنګ په څنګ دوی ولاړ دي. دغه وزارت وایي صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي په داسې کړنو سره د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف درلودلی دي، ولی رسنۍ خپله میړانه ښودلې ده او د بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلې ده. موږ به د رسنۍ سره په حکومت اوږه په اوږه، خصوصا د اطلاعات فرهنګ وزارت اوږه په اوږه بیان د ازادۍ په برخه کې مخ وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو نن په یوې اعلامې کې هغو رسنیو ته د دوی په وینا خبرداری ورکړی ده چې د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد تبلیغات کوي او پروپاګاندي خپروي. طالبانو دغو رسنیو ته یوه اونۍ ویلي دي که چیرې دوی ځانونه اصلاح نه کړل نو د دښمن په څیر به هدف وګرځولی سي. بلخوا یو شمیر د خبریالانو ملاتړې ادارو په دې اړه سخت اندېښنه څرګنده کړله. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دې اړه غبرګون کې وویل چې طالبان وغوښتل چې رسنۍ هدفونه ګرځوي. د دغه ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن په یو خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو او د خبري رسنیو امنیت دې خوندي کړي، او دوی وویل چې کچېرې طالبان دغه اقدام کوي دا به یو ستر ناورین رامنځته کړي او د بشر ضد جنایات به وي. همدارنګه د دغه ادارې لخوا یو راپور هم خپور شو چې په کې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال پرتله کړی ده. ویلي دي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال یعنی روان کال 46% د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 1% راښکته شوې ده. لامل یې هم دا ښودلې ده چې په هیواد کې انتحاري حملې او چاودنې کمې شوې دي. او خو بل خوا یې وویل چې ویلي دي چې د خبریالانو توهینول، سپکول، دوی ته بدرد ویل او دوی ته په خپل وخت د معلوماتو نه رسولو کې زیاتوالی راغلی ده. بلی تکل صاحب.
بله افغان صاحب، تاسو خو د دواړو خواوې هم د حکومت او هم د ژورنالیستانو د اندېښنو او دغه غبرګون په اړه معلومات راکړل، ډېره زیاته مننه. خو دغه اعلانونه څوک خپروي؟ د افغانستان دفاع وزارت دی، دا د ناټو او نړیوالو ځواکونو لخوا تمویلیږي که د افغانستان خپل دولتي امنیتی او دفاعی ارگانونه د طالبانو پر ضد دا تبلیغات خپروي، او که هیڅ سرچینه نه ده معلومه، د دې په اړه څه داسې واضح او روښانه شفاف معلومات شته؟
بلې تکل صاحب، لکه تاسو یادونه کړه په افغانستان کې د ناټو غوس ماموریت ملاتړ همدارنګه دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت د خپل امنیتي بنسټونو د تقویې لپاره او د دوی لیکو ته د جذب لپاره ځینې اعلانونه خپروي. کله چې تلویزیونونو او محلي رادیوګانو کې نشر سي، ځینې هم بیا وروسته وایي چې دغه اعلانات د دوی د ادارو شخصي نظر نه ده، بلکې د یوازې د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپریږي. دغه اعلانات نوي نه دي، تقریبا 18 کاله کېږي چې کله د حکومت رامنځته سوی د امنیتي بنسټونو تقویې لپاره د اعلانات خپریږي. خو اوس کې طالبانو کلک غبرګون ښودلې ده او دغه د ځان لپاره دوی په ضد باندې تبلیغات بللې دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. افغان صاحب، قدرمنو اوریدونکو، له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د رسنیو د خوندیتوب د مدافع ټولنو او همدارس د دولت د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د دوی غبرګون د طالبانو د هغې وروستۍ اعلامیې په اړه دی چې نن خپره شوه، او په هغه کې رسنیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د دې ډلې پر ضد تبلیغات دې نه خپروي. یو شمېر افغان ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین وایي رسنۍ باید ملي ګټې په پام کې ونیسي او د مادیاتو په مقابل کې داسې اعلانونه خپره نه کړي چې عامه ګټو ته پکې ضرر ورسیږي. افغان ژورنالیست او د اراده ورځپاڼې د امتیاز خاوند حاجي سید داود وایي ښه به دا وي چې د دولت مخالفینو او رسنیو ترمنځ په دې برخه کې یو پوهاوی رامنځته شي. لکه غلی داوود سره په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې اعلانونو په اړه د طالبانو د تازه اعلامیې ارتباط ترې پوښتلای.
په لومړي کان کې رسنۍ باید هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي، هغه په دې معنا چې د خلکو وژل، تکول یا انتحاري حملې، یعنی په هغه کې چې عامه خلکو ته ضرر رسیږي باید د مادیاتو په مقابل کې رسنۍ دغسې اعلانونه خپانه نه کړي. په دې معنا چې جنگ ته لمن وهل یا په جنگ باندې نورم تیل پاشل، دا فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه او د دې دولت په ګټه او د مخالفینو دوی چا په ګټه نه دي. په دې کې عامه خلک په دې کې ضرر ګوري. عامه د دې سره په خوا کې یو شی چې د پاملرنې وړ دی، هغه دا چې اوس جګړه روانه ده، یعنی دواړه طرفه کوشش کوي چې خپل مخالف لوري سره که په تبلیغاتو وي که د جګړې په ډګر کې څنګه شي چې هغوی ته ماتې ورکړي. نو په دې صورت کې زه فکر کوم تر هغې چې یو اوربند اعلان شي او دواړو خواو ته تفاهم رامنځته نه شي، طبیعي خبره ده رسنۍ هم د همدغې موقع نه استفاده کوي او دوی خپل اعلانونه اخلي او اعلانونه خپروي.
دغه رسنۍ خو خپلواکي دي، اکثر مالي پانګه نه لري او همدغه اعلانونه له لارې دوی عاید ترلاسه کوي. خو دوی د دغه اعلانونه چې خپروي، په دې اعلانونو په آخر کې بیا یو څه ور اضافه کوي چې هغه څه مو چې واورېدل یو سوداګریز اعلان و چې د پیسو په بدل کې خپور شو. فکر کوي په دې خبرې سره عاید دوی مسئولیت نه ده کیږي، نه ختمیږي په دې سره چې مثلا دوی بے طرفی ثابته کی او خی چې مثلا دوی هر څه د پیسو په بدل کې تر سره کړی دي.
دا پښتنه دوړ خل دی، یو ورخي هغه ملي ګټ او ملي مفادات چې مخکې ورته اشاره وشوه. هیڅ کله باید یو رسنۍ د مادیات په مقابل کې د انسان د وینی یا د انسان ته د ضرر رسولو په بیا باندې اعلانونه خپاره نه کی. په دې سپاره کې انسان وجل کیږي، په انسان ته ضرر رسول کیږي. نو زه فکر کوم دا چون کورنۍ رسنۍ دي، یو په بل باندې دا حق لرو چې دې څوک متضرر نشي. په دویم ګام کې کومه خبره چې تاسو وکړه، واقعا ما هم دا لیدلې دي، دوی په خپل اعلانونو کې دا وایي چې دا تجارتي اعلان دی. اما ښه خبره دا ده چې د رسنۍ او د دولت، د رسنۍ او د مخالفینو ترمنځ یو په هوا رامنځته شي زما په نظر باندې. یعنی په دغه غواخونو باندې څه نه کیږي، په دې چې خلک مجبور دي. مثلا بعض رسنۍ دي چې کمبله سرچینه د عاید نه لري، همدا ورته عاید دی. اما ښه خبره دا ده چې د دې په ځای چې موږ وایو چې دا کار مه کوئ، دوی سره باید خبره وشي او د خبرو د مذاکراتو د لارې همداسې چې په قطر کې مذاکرات
دولت یادونه وکړه. چې څوبره په دې برخه کې دولت مسولیت لري او باید خپل دغه مسولیت ادا کړي په سم ډول.
اوس خو نه دولت ملامت دی نه مخالفین. دولت او مخالفین هم دغه لحظه تاسو ګوري د جنگ خبرونه د ټولو ولایتونو نه راوسیږي. دولت هم کوشش کوي د هر لارې نه چې مخالفینو ته ماته ورکړي، کده اعلان د لارې، کده تبلیغاتو د لارې. او مخالفین هم په دغه غواخونو سره غواړي چې خلک دولت سره همکاري ونی کی او د دولت اعلانونه خواره نه کی. اما زه فکر نه کوم چې په دې غواخونو باندې د دې کارونو مخنیوي وشي.
افغان ژورنالیست د ارادیو رسپانې د امتیاز خوان سه حاجی سید داوود چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم اکرام الله اکرام له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د افغانستان او شارجه ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې خبر ورکوي. د دې خونې ویان جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې نن به شارجه ته په لومړی پرواز کې دوه ټنه ګیلاس او زردالو انتقال شي.
قرار است که از به بعد محصولات ما به میدان هوایی شارجه هم انتقال شد و مرکز هایی که به شارجه علاقمند خرید بخصوص میوه‌جات و فرآورده‌های زراعتی افغانستان است، اونجا هم برشان عرض است.
در سوداگری او صنایع خونی مسئولین وایی در هوایی دهلیزونو پا وسیله افغانستان پا زیاد اندازه وچ و تازه میوه، تیبی بوتی، قرقل او یوشمیر نور، هند، چین، دوبای، ترکیه، شارجه او یوشمیر نور و هوادونو تا صادریږي. د سمنګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 900 متره مربع په مساحت دوشنی خونی جوړ او پرانستل شوې. د سمنګان د کرنې او مالداري رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې شنو خونو هدف په دې ولایت کې د سبزیجاتو ترویج او د باغدارانو اقتصادي پراختیا ده.
ما بتونیم که سبزیجات جدید که تحت گلخانه ها تربیت میشه و به آب کمتر ضرورت داره و در هر موسم ما بتونیم که سبزیجات تازه را در دسترس داشته باشیم، ای گرین هاوس ها ایجاد شده.
د خاغلی ارغندیوال په خبره په دیشنو خونو کې به تر ډیره رومي بانجان او بادرنګ کرل کیږي او ټاکل شوی چې د دې ولایت یو شمېر بزګرو مېرمنو لپاره په راتلونکو ورځو کې لس نور شنی خونې هم جوړ شي چې دوی به پکې د ځمکنیو توتانو کښت کوي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو ډالر اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دوه افغانۍ، یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان شپېته افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شل افغانۍ.
لازادې راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د ایران پر وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړي دي. مایک پومپیو ویلي له خپلو متحدو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې د ایران لخوا د یو امریکایي بی پیلوټه الوتکې تر نسکورولو وروسته اوج ته ورسید. صفی الله ستانکزای په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. امریکا د څل لپاره د ایران پر وړاندې د نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي.
امریکا په دې باور ده چې په ایران په منځني ختیځ او ځینو نورو سیمو کې ترهګري ډلې تمویلوي او نیابتي جګړې مخته وړي، هغه څه چې ایران رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې نړیوال ائتلاف په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلوونکي په وړاندې جوړوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه، The way ze pa safar rawanim awal ba Saudi Arabistan aw Mutahida Arab Emirat ta zam de Iran de nangawuno pa wrandi zmug dwa kh mutahidan mug bor sara khabari ko cha sanga pa strategika toga mutahido usu aw sanga nare wal itlaf jura walay shu itlaf ne awazi pa khaliji wadun balki Asia aw Europa ke che lawar sara makh nangawuno bandi pushi aw de nare de terrorism de tarkul loi tamilawun ki sara makhshi
بل او سنګزای صاحب، په دې برخه کې به د امریکا عملی اقدامات څه وی او څه دی، او د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په غبرګون کې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي؟
مننه. د امریکا او ایران کړکیچ په دې لږ تر لږه پنځو وروستیو ورځو کې په دې اوج ته رسیدلی چې ایران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه د پنځمې په ورځ د جون په شلمه نسکوره کړه. ایران ویل دا الوتکه د دوی هوایی حریم ته ورننوتې و نزوکه نسکوره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران تر دې کار وروسته چمتو چې په دغه هیواد بریدونه وکړي، خو له دې چې د دې خبره نه یې غوښتل د بی پیلوټ الوتکې په غاچ کې ګڼ ایرانیان ووژل شي، له خپلې پرېکړې تیر شو. ټرمپ ټینګار وکړ چې په ایران باندې به سخت بندیزونه ولګوي. د ویل دا بندیزونه به دومره زیات وي چې هیڅ یې په اړه فکر نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لخوا هم پرون اعلان وشو چې تمه ده د جون په څلېرویشتمه یعنی نن د ورځې په اوږدو کې دغه بندیزونه اعلان شي. امریکا د ایران د تیلو، اوسپنې، فولادو، ځینو هوایي شرکتونو سوداګرۍ، بانکي سکتور او ځینو نورو سوداګریو سخت بندیزونه لګولي چې له امله ایران له اقتصادي رکود سره مخ دی.
بلکه او رسته پښتنه چې د ایران دریس څه دی، څه وایي د دغو ټولو جریاناتو پر وړاندې وروستی غبرګون د ایراني چارواکو څه و؟
ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې د متحده ایالاتونو لخوا د جون په شلمه باندې سره له دې چې دوی پوځي بریدونه ونه کړل، خو سایبري حملې وکړلې. دغه خبره د ایران د اطلاعاتو او ټکنالوژي وزیر بیا رد کړې ده او ویلي دي چې امریکا متحده ایالاتونه په دغو حملو کې ناکامه شوي دي. او د دې خبره چې دغه حملې ناکامه دي، د ایران د ټکنالوژي وزیر جواد آذری جهرومی دا خبره په ټویټر باندې لیکلې او ویلي دي چې له ډېره وخت ایران د دغه سو حملو ایران باندې دغه سي حملې کېدلې، د ایران هڅه کېدله چې په ایران باندې دغه سي حملې وشي. ویل کېږي چې دغه حملې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو کمپیوټرونه هدف ګرځولي دي. ځینو رسنیو بیا ویلي دي، په خاصه توګه واشنگتن پوسټ لیکلي، چې دغه بریدونو د راکټونو د کنټرولونکو کمپیوټرونو سیستم له خنډ سره مخ کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ادعا کړې چې په سیمه کې د امریکا حضور د سیمې د ستونزو یو لوی علت دی. د امریکا پوځیان سعودیان د خبره مداخله کوونکی بلل دي. هغه همدارس پر خپل هوی قلمرو د امریکا د پوزي بي پلوټ الوتکي تیرای پاړه باندې پیخه تیرای بولی او لنړیوالو سازمانونو هم غوښتي چې په وړاندې مناسب عکس العمل وخی.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو زما همکار صفی الله ستانکزای و چې په منځنی ختیځ کې او په تیره د ایران په برخه کې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو او اقداماتو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولسی جرګې غړي نن بیا د ولسی جرګې په تالار کې راټول شوي دي او غونډه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دوی هغه زړه لانجه چې د جرګې د رئیس پر سر راپورته شوې وه پر ځای پاتې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل د سټوډیو په دې اړه د جزئیاتو لپاره په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب، څه مو اورېدلي؟ ولسی جرګه به نن څه کوي؟
بله تکل صاحب، نن د دوشنبه ورځ ده او د دوشنبه په ورځ معمولا پخوانی ولسی جرګه چې وه دوی به عمومي غونډه درلودله. په دغه ورځ به ځان ته ځانګړې اجنډا درلودله، په یو موضوع باندې بحث کوو که قوانین د تصویب لپاره ول نو هغه تصویب قوانین به تصویبول. خو زموږ همکار چې په ولسی جرګه کې دی زلغه سره وغږیدم، دی وایي چې تر اوسه پورې چې د دولسنیمې بجې کېدونکې دي په ولسی جرګه کې عمومي غونډې نظم نه دی اخیستی. یعنی وکیلان په ډیر کم شمیر سره خال خال لیدل کېږي د ولسی جرګې په تالار کې، او داسې د غونډې په توګه باندې سره نه دي راټول شوي. دا په داسې حال کې تکل صاحب چې د ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغې جرګې ډېری غړي اوزګار دي او په هیڅ یو اجنډا کې ډلهیز بحث نه کوي. پولیسي جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن بدرام پرون رسنیو ته ویلي ول چې د شنبه او یکشنبه په ورځ کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت ول او په دې عمومي برخې کې کوم موضوع نه لرله. خو په ورته وخت کې دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې د دغې جرګې وی غړي مریم سما ازادي راډیو ته ویلي چې اوسل دوه وکیلانو د نوي رئیس ټاکلو په هدف د نویو سیرو ترمنځ د دوهم دور انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه شاندسي هم ویل کېږي چې یو دریم یو پلاوی چې د دغه دریم پلاوی مخکې د غینه دوه پلاوی ټاکل شي ول چې دا جنجالونه ختم کړي. په دې اړه هم خبرې کېږي، خو تر اوسه پورې د سیاسي څه نتیجه ورکړې وي او نتیجه بخښ وي تر اوسه پورې د سې کوم څه نشته. بل ته کلسه
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. قدر منوریدونکو، د ولسی جرګې د نن ورځې وروستی حال او سم ورزو د کرکټ خواته په تلو تلو کې د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال راپور اورو چې د شیبه په لندن کې دی، په انګلند کې دی، زه نه پوهیږم دقیقا مسابقه په کوم ځای کې ده. خو وصل وصال سره زموږ اړیکه د شیبه پرې شوې ده. زموږ همکار هڅه کوي چې له وصال سره زموږ اړیکه بیا ټینګه کړي. وصل وصال د ازادۍ راډیو خبریال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره انګلستان او ویلز ته تللی او د وروستیو لوبو په اړه، مخصوصا نن چې افغانستان د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لري، په دې اړه جزئیات راکوي. رابطه مو له وصال صاحب سره ټینګه شوې ده. وصال صاحب، نن به لوبه وي، چیرته به وي، په څو بجو پیلېږي د کابل په وخت؟ اوریدونکو ته په یوه دقیقه کې لطفا معلومات ورکړئ.
ډېره زیاته مننه زمدا شیبا د همشایر مغالي د سلطنتن ښار د همشایر مغالي په دروازه کې هم چې د چمینوال دنې دنې روان دي لوبې لیدو ته. نو لوبا د افغانستان په وخت 2:30 بجې او د انګلستان په وخت 3:30 بجې پیلېږي. یو څه ناڅه هوا هم بارني ده، خو بیا هم دومره شدید بنوي چې لوبه ودرېږي. خو اټکل د باران شوی دی، امر خلک را روان دي د لوبې لیدو ته او انتظار دی چې نن افغانستان بریا ته ورسېږي.
بله، او د کرکټ د ملي لوبډلې له مسؤلانو سره مو یا له لوبغاړو کپتان سره مو خبرې شوې دي. هغه څه وایي چې لوبې ته دوی تیاری لري کافي؟
بالکل تیاری هم دوی کافي لري. دوی وایي چې موږ په ډېر لوړ مورال سره ورځو. بنگلاديش سنا ته کمزور نو غل نور نو غل په پرتل دوی ته ورشي چې دوی سمو وګړي او خپل نمرنۍ بریا نن تجربه کوي چې هم سره هم دوی ډیره خپله مقابله وکړه او هغه مورال هم دوی سره شته هغه تجربه هم دوی سره شته نو دوی کولای شي چې نن د بنگلاديش پر وړاندې ډیره ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي او وتونیږي چې بریا ته ورسیږي چې کوم څه پیاري لپاره هم وایي چې ټول لوبغاړي مدد
او تر اوسه پورې خو له بنگلاديش نه ډېرې لوبې مونږ ګټلې لاند
بالکل نه وو لوبې افغانستان